جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه شي. په کابل کې نن درې تنه بهرنیان د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوي او وروسته یې مړې موندل شوي دي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل د سپیچلي سیمې له درکه شوي وو په موسی ولسوالۍ کې وموندل شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. او ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکي وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به جدي عکس العمل څرګند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې له درکه شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دغه درې بهرنیان څرنګه د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي غرمې وروسته وموندل شول. ویل شوي دي چې دا درې واړه بهرنیان د هند، مالیزیا او مخدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم د خوراکي موادو کمپنۍ ته د اشپزانو په توګه کار کوي.
د مستحی ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفره جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس چې راځي ځاین استعداد کوي، ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچه تفنګچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه درېو بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدوني هېواد دی.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بیلابیلو اړخونو له لورې غوښتنې رسیدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر ډول حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامه روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وان صدیق عزیزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 50 کلینیکونو، دوه ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د یوې ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزی ویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکړی دی. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره هم د خلکو مظاهرو دوام وکړ. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شوار ورکوي چې بظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخکې هم په تهران، نو یو شمېر نور ښارونو کې ورته مظاهرې شوې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکي وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبه په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي په وزیر او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقره د نظربند امریکایي پادری له خوشی کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسن چې په 2018 کال کې په ترکیه کې نیول شوی و 13 اونۍ په کور کې نظربند شو. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیه د عدلی وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کمبل هیواد کې یو روپۍ هم نه لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره پر خپل ټویټر لیکلی چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هلته به یې پرېنږدو او اخلوی. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی و چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د مشت حکومت مخالف فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي، خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي په زیمبابوې کې له انتخاباتو وروسته د پورته شوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په مرکز حراري کې پرون پر قهرجنو مزارچانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترس د زیمبابوې پر سیاسینو او ولس غږ کړی چې له زغم کار واخلي او هر ډول تاوتریخوالی رد کړي. په زیمبابوې کې تېره دوشنبه د ولسمشرۍ انتخابات وشول او پرون د دې هېواد اپوزیشن د ډیموکراتیک بدلون ګوند تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ډیموکراتیک بدلون ګوند پلویانو په مرکز حرارې کې مظاهرې پیل کړې او امنیتي ځواکونو د هغوی د خورولو لپاره ډزې وکړې.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې محاکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل په یوه سیمه کې نادرکه شوي وو مړي په مسعی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په دې موضوع به د کابل د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت د ټینګولو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې عملیات وکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. له موږ سره اوسئ. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې یې په زور نکاح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د تسلیم شویو داعش جنګیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وایي که په کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسي. لطف الله عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه لاندې کوم جرم کوم عدالت چې دغه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي هغه کوم ادعا شته کوم عرضه شته او کوم چې جرم مشخص جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې په تېرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 2500 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوي داعش جنګیالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلی اوسیدونکي خالدی ازادي راډیو ته وویل چې د جنګیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځوانې او میړو کې ښځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړې دي.
نجونې کشولې او له ځان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، ښځې له ځان سره وړي، خپله ښځې او لورې هم لري، خو بیا هم مجرد نجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور وو، موږ ورسره څه کولی شوی؟
د درې ماشومانو مور زریفی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د جنګیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د دغه جنګیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به یې له قانون سره سمې او وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون چارواکو له ژمنو سره سره په دې اړه سره خبرې ونکړي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت د ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیت قمندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هره شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
کابل کې نن سهار درې تنه بهرنیان لومړی وتښتول شول او څو ساعت وروسته یې مړی د کابل په موسهي ولسوالۍ کې منتقل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده، چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او په کابل کې څه کول، څنګه له دې ډول پیښې سره مخ شوي په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت له ویان له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:14 دقیقه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یو شوارلا موټر نه چې زیرې ر دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي دا درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې کښېني او دا کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډرایور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان د جدنه اختلاف شوي دي. دغه نو وروسته د کمپنۍ مسؤلین پولیس په جریان کې چې په محض د پولیس خبرېږي ټولې مواصلاتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسؤلېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بلې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیه هېواد دی. دوی حالات هلته داسې و چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په کچېس
لومړنی تحقیقات به پیل شوی وي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې د دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډرایور لخوا راجوړی شوی ده، دوی خپل غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه د لومړني معلومات و بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او که نه جنایي؟
تر ډېره دوی د زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تحقیقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری به جنایي پیښې دي، توریستی پیښې دې شکل نه وته کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی دا توریستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړی چې دا وژل شوی دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه وو او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د دېو
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې تابند اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې ترلاسه لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس ته وظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښیي په ډېریو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي یعنی ډېرې کمې داسې پېښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی پولیسونه دوی اختطاف شوي یا وژل شوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان رستیال نصرت رحیمی و چې په کابل کې په هغې نننۍ پیښې خبرې کولې چې په ترڅ کې درې بهرنیان لومړی تښتول شوي او وروسته یې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ملي اردو ته د جلال آباد د ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت د ټینګښت پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر اغېز لاندې سیمو کې عملیات وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل ننګرهار کې نامنی تر ټولو بد حالت ته رسېدلی او حکومت باید له استخباراتي او نورو لارو مخنیوی وکړي. په اړه یوسف خان زدران تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنیو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکیمینې ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګر ډله ده که هر بل ترهګر ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونو نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنی ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري ښاغلی رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چېرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
که یو خواته چارواکي په ننګرهار کې په ښار یعنی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ملي اردو ته د امنیت په ټینګولو کې برخه ورکول مهم بولي، له بلې خوانه د سولې او اوربن په اړه هم خبرې تودی دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. محمد حدیث پردیسي په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکله ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلی دی، د عالم اسلام د علماء تقاضا ورته راغلی دی، د OIC او د سعودي د ټول تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلی دی. او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربان په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمن زوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شو، په تیرو څو لسیزو کې لمړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلی چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شای سیاسی حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت هم لاتړ کوي. دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی وایي زمال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. که څه هم تر اوسه وسله والو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او که نه څه نه دي ویلي، خو هیلي شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د چهارشنبه په ورځ د خوست سپیری د سرحدي ولسوالۍ نه کل ته د څښاک د اوبو د رسولو د شبکو پر جوړولو کار پیل شو. دغلته د دې کار د پیل لپاره مراسم جوړ شوي وو چې پکې د سیمې خلکو په خپلو نورو ستونزو هم خبرې کړي. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو
د سپیری ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د
دوستانو د تخنیکی تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. اوس به د نجیب الله الوخیل رپورټ واورو. په خوست کې د سپیری د سرحدي ولسوالۍ نهو کلو ته د څښاک د اوبو د رسولو د شبکو پر جوړولو د کار د پیلېدو په اړه
د سپیری ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یادې سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو سر تا کردی یه کوره دیر منون دویی خوش پیر از سر تا پوتو دو سراک پسی پردائی کلینیک پسی پردائی مکتب پسی پردائی او با یوی پوتیکای لیل گردی ناکویون او با در بین در خور او با دی
در سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم در خوص مشرطابت یاد ستونزی یاد کریا وی ویل
دست وایو چه که سه پروژه لکس ایزا پکده سراکم خروب دای خواه سلاک ولسمشر په خپل ودا کړی دوی چې سپیر سلاک به تر ولسوالۍ پر زده جوړوم. سپیر دوا کلینیک لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتر لره دی، یو دغه کلینیک د څلور غوټه کلینیک دی. سپیر نپوس تقریبا یو لک لازر پر دسیږي بسنه نکو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست د انکشافي دهات ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. انشاءالله خپل ژمنو ته به ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عریضې دې راواستوه. هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست پلاس کې لري انشاءالله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1600 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي.
سیاتیا فیصد به زمنگا د سیویس دی فرم پراختیایی ادارې لخوا نه ورکول کیږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاده ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یاد سیمې ډیری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ یې جوړوه له منځه تللي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ د پراختیا او رغولو په برخه کې کار وکړي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمېر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نه شي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستۍ څرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره یې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمالدین آغا هم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خوشبیني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د سیاست قرباني نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګې کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګې کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه خستوا پرون ایران ته داسې ګواښ وکړ.
ایم ایران تنسه لخصومت میچره باب المندب
د وای ک ایران د باب المندب تنګی د تړلو هڅه وکړي. زه ډاډه يم چې لنړیوال ائتلاف سره مخ کیږي، هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نګدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینات اسرائیل ال کول زروته.
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څوره زیده مخه غواخ کړ چې امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخه ونیسي، هیڅ هیواد به د ایران لاسه خپل تیل صادر نشي کړای. هغه د هرمز تنګي د تړلو غواخ کړ، هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای لپاره هرکلی سره هم مخ شو. د ایران دا غواخونه ورسله هغه وشول چې امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري هیوادونو ته غواخ کړی چې کله ایران د تیل واردات بند نکړي له جدي عواقب سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریځ وروسته سی این این رپورت ورکړ چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د رسنیو ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بېسورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4 میلیونه او 8 لکه بیرله تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.